چې هغه په دې لټه کې چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله. نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چلن د عملیاتي چارو مرستیال غلام جلانی وفا او د چې د کابل نړیوال هوایی دګر به کله بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو کیږي او تر اوسه پورې د کابل د هوایی دګر او نور هوایی دګرونو د چمتو کول لپاره چارې څومره مخته تللی په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي، البته یوه دقه په اوښتې ده. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو او اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. لا ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو ورځو کې 3,000 تن له ایران څخه د ولایت شړل شوي دي. د مولوی نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تن دي یو نوی متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څوونیو رئیس له خپل خاورې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. دا هیواد ادا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاورې ته اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بې وزلۍ له اوج ته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بې وزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي دي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 3,000,000 افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له اتو میاشتو نظربندۍ وروسته د تیر څلور میاشتې په 10 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هېواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90,000,000 نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هېواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900,000,000 ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومن پرون بختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 3,900,000 ته رسیږي. ښاغلی مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سګنی دوبی کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونۍ چهارشنبې څخه د دې ډول ټکټونو پلور پیل شو. په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدای شي، بلکې په ښارونو کې په بسونو، ټرامونو او میټرو یا تر مځکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدای شي. د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شو. پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1,000,000 میاشتنی 9 یوروي ټکټونه پلورلي دي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه مهیروي. د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غراز د اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلی وختیا نه وي، هغه هم خرانی وي، ځینې مړې اسولې پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته پیانو یا کری پیانو څوک ناس سی یو سی غوی پدام را زخت تا زدا کما مریضی ته شابس سبا پکما کی بی دی لاند کړي ته دلی وای ته وطن ته وای یو کو ډاکټر څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي پاول ور کی سره ته مریض کوم و نه خوري خو نو ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وای ول سلب شو ای وای چوی د مرګ کی مشتیرا وری مزنه څپوک
نه بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزې نه پریدي چې کور نه بهر یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی دن له درد مړ کیږي. دوی نشي کوله چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پری نه دی. بل اخره دغه زهري کېدې چې زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلی، حتی ماته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل قزو سره کینی او بیا دوه درې کاله هغه کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي موارد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره، که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیول دي هغه به پکونه.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راډيو ترنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مې یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که دا راته ووایي چې د انساني کرامت حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتي حق دا ده چې دا باید له کرامت نه، انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته د حیثیت، عزت، آبرو، برابری، د هر نوع ظلم نه، د او تجاوز نه، د مسؤلیت او د نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطحه رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مصباح صاحب دا موضوع راغلی؟ کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي چې آیات شریف په آیات او احادیث باندې استواره ده چې ولقد کرمنا بني آدم، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. عبد دې تر څنګه نور احادیث دی او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت کرامت، انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګه د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي اصل دی کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی دی چې د انسان کرامت باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي، حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وشي د هغه نو مجازات نه ډډه کړي ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1320 اساسي قانون په 23 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دي.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقص دلای نشی، یعنی باید نقص نشی، حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی دی سلبولو چې عامه منافع په نظر کې وسی، بیا الته د قانون پر اساس د قوانین او موضوع قوانین پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
مس پاسه پوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تضمین شوی؟
پوسنی سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنۍ شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیکه توګه او یا هم په غیر سیستماتیکه توګه، یعنی سیستماتیکه توګه د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا د غوړستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض زدي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته، او د دې ترڅنګ په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده، یعنی د په لومړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجم شي چې هر وګړی په کې احساس د مسؤلیت وکړي، تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم مس باسب کورودان چې په خبرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد السبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډاله کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزر کازریګو تاسو ټول په لاس پرو علام مل شهاده بریالي اوسئ.
ستا دسترګو دیوانو دیوانا فرزانا فرزانا يملا اوسه دیوانا يم لا ترو